دوی منی مې کې در تاساسي بشري حقوقو پروګراملرو خطر غي وړاندې لاند خبرونه. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت وایي چې د شاروس پاشادان او کمال خان بندونو کار بشپړ شوی او سه کال بل دغه بندونو څخه استفاده پیل شي. دغه بندونو کار د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال پیل شوی او تر ډیره بشپړ شوی و. د طالبانو د اوبو انرژي سرپرست او وزیر عبداللطیف منصور د کار ملي کانفرنس ته چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شوی چې په دریو کلونو کې د 450 میگاواټ بریښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شوي. د شاوروز بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې دی چې د 2.2 میگاواټ بریښنا د تولید تر څنګ 2000 هکټاره ځمکه خړوبولی شي. پاشادان او کمال خان بندونه پخوا بشپړ شوي خو بلار یې نوي جوړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اوبو د صنعت د ادارې ویاند عیسا بزرګزاده وایي چې د ایران د اوبو د حق په اړه د اسلامي جمهوریت د چارواکو او طالبان ترمنځ خبرې نوي پړاو ته رسیدلې دي. د طالبانو د دفاع او کورنیو چارو وزیران وایي چې په افغانستان کې ټولې موجوده وسلې خوندي دي او باید هیڅوک یې په اړه اندېښنه ونه لري. د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد پرون پنجشنبه د درېګونو امنیتي او دفاعي قواو د ستاینې په غونډه کې وویل چې هیڅوک د وسلو وسایطو په اړه اندېښنه باید ونه ښایي. هغوی هڅه کوي چې په دې توګه خلک د دوی په وړاندې بې باوره کړي. تر دې مخکې د جولای 14 نیټه د امریکا پخواني ولسمشر او جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ یو ورپیا اعده کړې وه چې امریکا په افغانستان کې د 50 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي وسایل پرېښي او دا وسلې اوس په بازارونو کې پلورل کېږي. د طالبان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم د وسلو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړی. په عین حال کې ویلي چې د تر مشرۍ لاندې د کورنیو چارو وزارت 213,000 پولیس لري. یوه ایرانی رسنۍ د بشري حقوقو د سرچینو په قول پرون پنجشنبه راپور کړی دی چې افغان د ایران په بندر عباس زندان کې د نشې توکو د قاچاق په تور په پټه اعدام شوی. درڅلوېخ کلن ګلاب شاه نورزای شه د افغانستان د فراه ولایت اوسیدونکی و د سه شنبه په سهار په درز ډول شوی. ایران وایي رسنۍ د ایران د بشري حقوقو د څارونکو ډلې هینگا و د راپور پر بنسټ وایي نورزای په پټه او ویلې دي چې د هغه کورنۍ ته خبر ورکړل شي اعدام شوی دی. نورزای د مخدره موادو د قاچاق په تور په بندر عباس کې د ایران د انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شوی و او 15 کاله په بند کې تیر کړی و. او په پاریس کې د اولمپیک لوبې نن جمعه د 7 په 15 د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 15 لوبغاړو په ګډون پیلېږي. د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې د دریو نجونو په ګډون 6 افغان لوبغاړي ګډون کوي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځینه ورزشکارانې په رسمیت نه پیژني. یو له دغو ښځینه ورزشکارانو یلدس هاشمي وایي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون لارې غواړي د هغو 60 میلیونو افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې د دې پوینه په افغانستان کې له خپل بشري او اساسي حقونو بې برخې دي. هغې ویلي چې غواړي نړۍ ته وښایي چې افغانې میرمنې پر حالت کې ستر هدف ترلاسه کولی شي. یلدس هاشمي له خپلې خور فریبه هاشمي سره د پاریس اولمپیک د بایسکل ځغلونې په سیالیو کې ګډون کوي. په کندز ولایت کې د نورو هیوادونو د اوریجو پر ځای له وطني اوریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. د اوریجو یو شمېر سوداګر او پلورونکي وایي په خا به ډیر خلکو هندي او ایراني اوریجو کارولې خو دا چې د دې کار لامل څه ده چې اوس خلکو د خپل هیواد اوریجو کارولو ته مخه کړې ده. ورسو تفصیلي لسیمې په دې راپور کې ورو.
په کندز کې یو شمېر سیمې سوداګر او د اوریجو پلورونکي وایي په دغه ولایت کې د وریجو د پروسس د معیاري شرکتونو له جوړېدو وروسته اوس د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. دوی وایي مخکې به بزګرانو وریجې په دودیز ډول پروسس کولې چې د پروسس پر مهال به ماتېدلې او خوند به هم بدلولو. عبدالشکور چې له ډیرو کلونو راهیسې د کندز د وریجو په مارکیټ کې د وریجو د پیر او پلور کاروبار کوي نموړي په دی اړه آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
خو به د قانانو خپل شولې ساده شکل باندې څاګان ته بچولې به بغنې کولې ماشينونه باندې خپل محلي ماشينونه باندې ورجې کولې زیاتره وخت به د غوري ترن خرابېدلې بوې به کو مارکیټ هم نه لرو نو خلکو باندې خو خولې د قان چې به کومه توقع الله هغه توقع هم نه ترلاسه کوله. خو اوس ورجې شرکتونه چې ده په قندوز کې فعال شوې دي او ورجې پروسس کوي. د سره د وطني ورجې بازار هم خوشو دی نرخونه هم خوشو دی.
دی ورجو یو بل سوداګر باز محمد هم ورته خبره کوي.
مردم صاحب اعظم برنج وطنی استفاده میکنن مردم اعظم خوش است.
د وطنی برجو مینوال زیات شوی دی پر کندوز سربیره ان نور ولایتونو ته موږ وطني وریجې لیکو. هم موږ له خپل کاروبار څخه راضي یو او پیرودونکي له وطني وریجو راضي دي، ځکه اوس په کندوز کې په معیاري توګه وریجې پروسس کیږي.
په وروستیو کلونو کې په کندوز کې د پانګوالو لخوا د وریجو د پروسس دوه لوی معیاري شرکتونه جوړ شوي چې په لوړ کیفیت وریجې تولیدوي. د باز محمد په خبره مخکې به خلکو پاکستانۍ، هندۍ او ایرانۍ وریجې ډېرې کارولې. په کندوز کې بزګران هم دې بدلون ته خوښ دي او د لا ملاتړ په خاطر د طالبانو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن کروندګر محمدین آزادی روډیو ته وویل
د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دیقانو د خلکو سره وشي، او بل می د حکومت نه دا تقاضا را چې په ځینو قراردادونو په دې کې د خارجي ورزونو استفاده ونه شي. دا زمونږ ډیری خې ورشي دي. دا په خو د ټول افغانستان ته په دې کندوز نه ورشي تلي او هر نه ورشي موږ لرو.
په کندوز کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 5000 هکتار اسمکه شولې کرل شوې دي. نوموړی دا کوي چې کندوزی وریجو ته ان له هیواد بهر هم دوی په بازار پسې ګرځي.
ریاست زراعت د تلاش است در ماهنګي با ریاست صنعت تجارت بتونی
د کرنې او سوداګرۍ ریاستونو د سوداګرۍ خونې په همغږۍ سره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي تر څو په تاجکستان او ازبکستان هیوادونو کې وطني وریجو ته مارکیټ پیدا کړي.
وس محل په کندوز کې یو کیلو ایمان وریجې له 1500 تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري. شولې د کندوز پر مرکز سربیره په امام صاحب، خان آباد، علي آباد، چهاردرې، اقتاش، ګلتیپی، کلبات او قلیزال ولسوالیو کې کرل کیږي. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو زمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او شولې کرل کیږي او د هیواد د غلو دانو ډیره برخه تامینوي.
د کانکور ازموینې ته د ځوانانو کمل لیوالتیا او د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې. د کندهار اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د عصري زده کړو کچه ورځ تر بلې ټیټېږي چې دا چارې د دوی لپاره د سختې اندېښنې وړ دي. دوی زیاتوي چې سږ کال په کندهار کې د کانکور ګډونوال د تیرو کلونو پرتله ډېر کم شوي دي چې د حالت د هغوی لپاره هم د خواشینۍ وړ دی. د راپور د تلرو تر دې وروسته اساسي بشري حقونو پروګرام واورئ.
سږ کال د کندهار د میلیونونو اوسیدونکو څخه یوازې 1300 کسانو کانکور کې ګډون کړی دی. دا شمیر په تیرو کلونو کې ډیر زیات و، خو سږ کال په بیساري ډول کم شوی دی. خلک وایي دا حالت د تعلیم په کچه کې د کشد تګ نشه ده او ځوانان عصري زده کړو ته زړه نشه کوي. خلک زیاتوي چې د تعلیم لرونکو ځوانانو بیکاري په عموم کې د طالبانو د حکومت لخوا عصري زده کړو ته کمه پاملرنه، لوړو زده کړو ته د ځوانانو نه تشویق او یو شمیر نور لاملونه دي چې له امله کانکور کې ګډونوال کم شوي او خلک عصري زده کړو ته زړه نشه کوي. شمس کامران او نصیر احمد چې د کندهار اوسیدونکو دی وایي د عصري زده کړو د زیاتېدو لپاره باید د طالبانو حکومت په پراخه کچه هڅې وکړي او کورنۍ دې هم ځوانان وړو زده کړو ته په هڅوي. دوی زیاتوي چې په لیرو پرتو سیمو کې باید نوي ښوونځي جوړ سي، تعلیم لرونکو ځوانانو ته کار پیدا سي او د عصري زده کړو د پرمختګ لپاره بیلابیل پروګرامونه جوړ سي.
د دې لپاره د حکومت مسؤلیت جوړیږي چې په ټولو ولسوالیو کې د ټول لوی کندهار په ټولو اطرافو کې مکاتب فعال کړي، لسه پاله کې تکړه استادان ته مقرر کې، یو ذهنیت جوړ کې، د دې لپاره یو ذهنیت رامنځته سي، یو ملي کمپاین په کار ولوي.
نه په دولتي سکتور کې او نه په خصوصي سکتور کې داسې د کار زمينه مساعده ده. یو ځوان چې د پانتونو څخه فارغېږي هغه رېړې ته درېږي، یو ځوان چې د یو مسلکی رشتې څخه فارغېږي هغه روزانه ته درېږي.
د کندهار دوه نور اوسیدونکي ځوان فیضی او فضل احمد وایي په تیرو درو کلونو کې نه یوازې دا چې عصري زده کړو لرونکو ځوانانو ته د کار زمينه نه ده برابر سوې، بلکې زیات شمیر خلک په بیلابیلو نمونو د ادارو څخه ایسته سوي دي. د دوی په خبره د طالبانو حکومت دی د تعلیم لرونکو ځوانانو لپاره د کار زمینه برابرې کړي تر څو هغوی زده کړو ته زړه ښه کړي.
په دا برخه کې والدین، استادان، د معرفت ریاست، معرفت وزارت او دولت ټول مسؤل دي او دوی خپل مسؤلیت په پرتوګه نه دی ادا کړی. والدین باید خپل اولادونو ته داسې روحیات ورکړي چې تعلیم نه یوازې د وظیفې لپاره او د پیسو لپاره وسی، تعلیم په عموم کې دا د یو بنا ژوند لپاره یو وسیله ده.
دا یو داسې حالت دی چې د تعلیم په ډګر کې ډیر سخت ضربه ده. ځوانان ځکه زړه نشه کوي چې د دې اقتصاد کمزوري دي. دا یو علت څو چې د ځوانانو بیکاری او د ځوانانو کم اقتصاد څو
شنون کې په کندهار کې د اسریز د کړو د کچي ټټوالي د یو جدي بحران نشه بولی او وایي چې دغه ډول وضعیت به د افغانستان راتلونکي لې وټولنیز بحران سره مخ کړي. دوی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت کورنۍ او ټولنه په ګډه هڅې وکړي. د دوی په خبره دا هڅې به نه یوازې د زده کړو کچه لوړ کړي بلکې د ځوانانو راتلونکي به هم روښانه کړي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن په یو کورنۍ کې د خځو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړي د بشري حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې خراغلاست ورته وایو.
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو تاسو سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا کورنۍ جوړښت چې دا خپل یو نظام ده کنه، چې ژوند تم چې وګوري نه ژبه لري نه خبره کولی شي نه عقل لري ولې یو اصول لري. د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکري معلوم دي، د نورې معلوم دي. په کورنۍ کې همدغه څه ده. وخت چې څو کورنۍ تشکیلي ښځې حقوق معلوم دي، د نارینه معلوم دي، خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکي او په کوم اصولو باندې ورته ورکي. یو مداوان حقوق دي چې په ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فارق قوانینو پورې حقوق پکې تعریف کیږي. بل شهري نظام ده چې شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوي دي. مشکل په دې کې ده چې دلته ده ټولنه مرسالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې د مونږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده؟ مونږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي. د خلکو حقوق هم پیژني، خپل هم په کورنۍ کې حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړي همدغه چې دغه ډېر درس ویلی ډېر په حقوقو باندې پوهېږي، په خپل کور کې حقوق د میرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت تاسو څه ګڼئ؟ تاسو خو یې ویلي چې دا مرسالاره ټولنه.
وخت چې د کورنۍ مشر وایي کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر به نه پوهېږي چې ټول شی به نه پوهېږي، ولې هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي. بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به همدغسې روغ دي ټولنې ته وړ نه کېږي، هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نه رامنځته کیږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنۍ کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی. دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي، نه ورکول کیږي چې هغه د حقوق قانوني او شرعي حق دی. دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې.
دا نه سالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شرعي بحث وکړو کنه؟ مخکې مې چې هغه شل کلن نظام کې د دیموکراسي لاف یو چېغه ډیره وهلی، ولې د نورو د پاره خپل ځان د پاره نه وکنه؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خځې سره کالی منځلې دي، پخلای ور سره کړی ده، جیران دی ور سره چلاولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس زره د یو مولا نه پوښتنه وکړي چې ته که خځې د غواړي چې پیرکی وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولې، دا کچالوان او کدو او یا د ترکاری ګندنه پکې اورولې خوشي کمه ځل دی په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه درې کړی، نه کوي. په ځین کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما بندي حق لري چې زه دا کار وسکم. ښځه به مریض یې ناروغه به وي، خو دنه پخلی غواړي، دنه ډوډۍ غواړي، دا یې حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته تشویده ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاست. تربیه مشکل لرو، تربیه هم سالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې معیوبه راځي.
بله، په داسې کورنیو کې میرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینه ول خوا نه ورکول کېږي، دلته میرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کېږي؟
یقینا همدغه ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوه سا زره پناني نه ارزښت، ښځه تقریبا لس میلیونه میراث لري، لس میلیونه سل لکه افغانۍ، اما دا محتاج دې ته ده چې میړۍ دې ته یو پاکټ پرسمول راوړي، کرای نه وړي، هغه که مریض وي زوی ته محتاج یې چې زوی دې ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي، یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي. درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړی شي دا میلیونره ده، لس میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونره شو کنه، اما څوک یې نه ورته ورکوي.
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوسه ده؟ څومره ناامیده ده؟
د میړه د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق مسایل ډېر کمی؟ علت یې دا ده چې مالي اړخ قوي ده، مالي مسؤلیت لري، مالي مسؤلیت. کابل میشتې ولور نقد نه اخلي، پنځوس لکه شپېته لکه یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاحت کې، نو دا سړی بیا مجبوري د دې طلاق هم نه ورکوي، په خاطر دې چې که دا ته طلاق ورکړي خو دا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دا مهر باید ورته ورکړي. نو وینان که ښه ده او که بده، د هغه سره ګزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړي ته ګوري په یو کال کې دوه ځلې ودونه کې دوه ځلې طلاق ورکوي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی؟ مثلا پخوا به دوی معاش راوړ، مصرفاوه، به یې حداقل خود کفا وي، مګر اوس هغه څه نشته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه ولخوا فشار دی؟
دغه یو شاید کنه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلار او ورور یې لورې نه ونیکي که نه، ورور یې هغه خپل حق ورته ورنکي د حکومت نه، نو د وظیفې څه تمه بیاد ولري که نه؟ حکومتونه خو به بدلېږي، ښه و بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خونی اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي، خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي که نه؟ د هغه ورور چې رحم ونیکي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسې ولی نه، سوال می داده که ورور می را سره دغه خدای را کړی حق می ورور را تنه را کوي، نو بیا د مولا نه څه وغواړم؟ بیا د وزیر او د رئیس او د والی نه څه شی وغواړم؟
اوس خو په کورنۍ کې دغه وضعیت ده چې میړه، ورور، پلار، میرمنه ته دغوی خپل حق نه ورکوي، او بیرونم چارواکیم دا ډول چلند سره کوي. بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
مثلا دا وس زه دې اړخ ته ډیر توجه نه کوم، کنه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه دیوی خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کیږي کنه، دې ته ښه تربیه ورکړي، ښه خواړه ورکړي، سالمه تربیه کړي، تعلیم پې وکړي، خپل حقوق ورزده کړي کنه، چې دا بل ورځ چې پخلی ورزده کړي. دغه اخلاقي نظام ده په افغاني ټولنه کې، وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي، په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي، دوی ورته نه ورکوي کنه. دا علت شاید چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه ټولنه ده، په هغه اساس باندې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي، بیا همدغه ورور تللی ده او رئیس شوی ده حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده دا حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور والی ده دا حق ورته نه ورکوي کنه. همدغه ورور بیا د بلې ښځې مېړه ده کنه، د بلې ښځې خاوند ده، هماغه حقوق خپلې ښځې ته نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ چې پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي، دا یې بیا نه ورته ورکوي. ډېره یوه سړه دوامداره مبارزه غواړي، اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده. دا په یو نظام برای شغه د شل کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړي څه خو لاړه خلاص شو کنه، حکومتو باندې دا نه کېږي. زه اوس دا اوس زره مثلا زه د شپږو لورانو پلار یم، دوه درې لورانې مې په کور باندې ناستې دي، شپږم اووم یولسم صنف کې وي، درس نه وایي، زه ورسره رواني مشکل لرم. نو زه چې ورسره لرم زما لورانې خو یارو مرو لري، دا ستونزه ده کنه. ولې یو بل څوک ده مثلا یو نه په زراو په لکاو په میلیونونو باندې، دا ورته هېڅ معلومه نه ده چې ما لور لوستې ده که نه لوستې ده.
د تاسې په خپل کورنی نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کیږي چې هغه حق حق ده، حق دی الله نوم دی، څومره دا په نظر کې نیول کیږي او ښځو ته ورکول کیږي؟
یوه خور لرم برخه مې ورته ورکړې ده، که لورانې مې زامن ته مې وصیت همدغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې. د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده، لیسانسه ده، پښتو ادبیاتو نه فارغه ده، نور یې چانس رانه وړ کني درس به ویلی او بالاخره خپل ژوند ته به حداقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی. یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسمان یې. دا چې څوک خپل اولاد بنې دا لورینه نه لري، هغه نو جاهلیت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندۍ
دغه نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټوي، ولو که هغه یې لورې ده، که یې خور ده، که یې اما ده، که یې خاله ده، که یې هر څه دي، مثلا حق لري په دغه کور کې نه ورکوي، داسې راته وایي، آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي دا د دوی په ښه لګېدلی سي، او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي، دا یې هم نه پوهېږي چې دا په کومه لار راغلی، په کومه لار لاړلې.
نه چا خوړلی ده، دا دنیا چا خوړلې ده، د نورو نه پاتې ده، موږ ته موږ نه به پاتې وي نورو ته، همدغه تسلسل به روان وي. هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي، حساب به ورکوي، په دنیا به یې ورکوي، په مریضۍ کې به یې ورکوي، په بې عزتۍ کې به یې ورکوي، په تکلیفونو کې به یې ورکوي، خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي. په دې باندې خو به ایمان لري، او څوک چې نه لري داغه نه بیا ګیلام نشته دی. مونږ خو الحمدلله مسلمانان سو، په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري، زما مور حق لري، زما لور حق لري، او که په دنیا مې ورنه که په آخرت کې به زه د دې حساب ورکوم.
تاسو د یو داسې کس په توګه چې لوستی یاستئ، په دې پوهېږئ څومره خواشینی کېږئ، څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د دې مېرمنې حق دی، مګر نه یې ورکوي، څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره؟
د رواني لحاظ، د صحي لحاظ خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان کې لرم، زما د لورانو د تعلیم ستونزه ده، زه ورسره خپله رنځور یم، خپله ورسره مریض یم، خپله ورسره احساس د تکلیف کوم.
دغه نور دوستان مې هدف و، نور دوستان چې ته وینې خو شاته دی چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي، بیرون خاصې اوضاع ټولو ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته، په دغه کور کې تاسې وینئ د خپل دوستان، خپل خپلوان، تر اوسه چې موږ او تاسې خبرې ورباندې کولې، دی هم دغو دوی کړه وړه تاسې څومره خفه کوي؟
سل فیصده مې خفه کوي. په دې موضوع زه چا سره سیاست نه کوم کنه، د یو انسان په توګه بنې، د یو مسلمان په توګه بنې، د یو ښځې د خاوند او د یوې ښځې د زوی، د بلې ښځې د ورور په توګه بنې، د بلې جلۍ د پلار په توګه بنې. همغور مشه چې دا ټولنه دردمنده ده، زه ورسره دردمند یم.
درته وایي، آیا کوم وخت تاسې کوشش کړی ده چې یو چا ته ورته ووایي، یا که څه هم تاسې په دې پوهېږئ چې هغه خبر ده، هغه لوستي چې حق څه ده، مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي، خور ته، مور ته، لور ته حق نه ورکوي، کوم وخت تاسې کوشش کړی چې داسې یو چا سره کښېنئ ورته ووایئ چې دا کار دې تاسې سم نه دی؟
لفظي جنګ مې کړی، جنجال مې کړی، د ماماګانو سره مې کړی، د خپلو خپلوان سره مې کړی، دوستانو سره مې کړی، د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده، چې حداقل خپله غاړه خلاصه کړي، همداسې سبا مری تاسم، دا ژوند د آخره پورې نه ده. اکثر په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانی مړ شو، هغه د دغه حساب یې پاتې شو، ستا په ګیره کې سپین لګېدلي، تم سبا مرې، د حساب د پاکه، د خوندو سره د پاکه، د فریانو سره د پاکه.
په دغسې یو وضعیت کې خو میرمنو ته به موږ او تاسې یو څه ولرو، د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي، دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي؟
نن سبا ما ښځو ته، خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شهري حقوق، هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي، په مدني ټولنه کې هم نشته دی، په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی. فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي، دا خپل حقوق دی، باید لیست کی، دا باید فهرست کی، دا باید جنبندی کی، دیو ته هدف وټاکي، دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي.
تاسو ویل چې میرمنې دې خپل حقونه لیست کړي، هدف دې ورته وټاکي، او بیا دې دوی له چا
زده دي کی، زده دي کی، زده دي کی، زده دي کی کنه. اوس مثلا که داسې یو ماتره کې چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني، که دا وایي چې دا زما بشري حقوق، دا خو ورسره هیڅوک نه مني. نن سبا که چیرته دا ورسره اضافه کړي چې ما شرعي حقوق، او دا په دې خپل شرعي حقوق باندې آگاهي کنه، او دغه فیرسوار مطرح کی، نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلی.
مگر فکر نه کوي چې دا کار میرمنو کړی دی؟ یو جلم نه، بار بار دوی خپل شرعي حقوق اول په کورنۍ کې، بیا له کورنۍ نه بیرون، له حکومت نه دوی غوښتي دي، مگر دوی
نه دی کړی. فرشته خوري ای چا نه دی کړی. په افغانستان کې مثلا 8 میلیونه شاوخوا کې ماشومان مکتب کې درس وایي، صحیح شو؟ 8 میلیونه ونیسه، 8 میلیونه کې سالور میلیونه جنکی وی سالور میلیونه نه چې 2 میلیونه ونی سه 2 میلیونه جنکی چې مکتب تسلیلی 2 میلیونه ک د هر کورنۍ نه یو کسی نو 2 میلیونه پلارونه وکنه 2 میلیونه نور ماندی وی دا شولې سالور میلیونه 2 میلیونه شپږ میلیونه کنه ک سالور میلیونه سره خورونه ونی سه دا شول 10 میلیونه شل نفر د امغه ورځ به چې مکتب تل شو مکتب دروازې ته ورغلی دی اډقل چې دا خو په تاریخ کې خو به چې په مغه ورځ باندې دغه مشه کسان مکتب خلې ته ورغله زما په شمول باندې څوک درېدل دي کدی اګه او دوی په دې وصول باندې پرمختللې لوي دوی په مغه ورځ باندې امغه لیست زو ما مغه لیست به کړه او مکتب په دروازه باندې خلاوله وي اینده حق ما ته اینده سیس کړی ده او شریعت راغی ده او په دغه کې راشم سره خبرې وکړي چا کړی ده دا کار ستونزه په دې کې ده چې موږ روغ دی استو ټوله معنا باندې روغ دی استو
خلکو سره ویره ده دوی وهل کیږي ټکول کیږي بند کیږي حتی
زموږ فرق کم ده کنه هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو
په اخر کې به یو ډاټ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی دوی دی او سلاولری کچری په کور کې
دي خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم وتلک الایام نداول ها بین الناس دا ژوند چې دا وای دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دی پیسې اشتمنی هر څه د انسانانو په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي نن به د ستاسو سره یې سبب د ما سره یې دا وجه د سینې پاتې کی اتمن بدلیږي اما خبره دا ده چې سل زلیم بدل شي زما او ستا وجه نه بدلیږي مونږ سنځلرو مونږ آماده نه استو چې د غلاس کاله 15 کاله وزغمو خو 15 کاله بعد مثلا د سیا وضعیت نظام برابر برکو چې هغه کې ریفار امانسته شي هغه کې د زمنګ حقوق تضمین شي منګ سترګې پټې کو منډه کو منډه چې کو سترم په کله په دیواله لګېدلې کله په ونه لګېدلې کله په تیګه لګېدلې اخر په دې باندې نه پوهیږي چې چیست په اړه منډه کړې ده څه هم لاس سره وړي دی او څه هم د لاس ور کړې دي دا محاسبه نه لرو کنه
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
الله مو ساته خوشاله اوس
درن دوستانو دا و دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د خځو په حقوقو باندې خبري وشوي او لمون سره میلمه و عبد القادر افغان تربیه پرزه کې چې است علامه مای او ملګری
خبر نہ تو کا